السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بو واوري چې تر شپږ کلن ځند وروسته چینایي انجنیرانو د عینکو د کان چارې پیل کړې. دغه چارې تیر ورځ هلته د وسړک د چارو لپایل سره هممهاله په رسمي ډول پرانستل شوې او تمه ده چې تر دو کلونو پورې عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا په سلو کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان له لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې له 1 ښځو او یو شمېر نارینهو سره د مخامخ مرکو په بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي دي چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بېلابېلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تېر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په بېلابېلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولي دي چې په وار وارې د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلور ورځو کې تر 400 ډیر په بوري بار لاری د تورخم له لارې افغانستان ته داخله شوې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 1,50,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بوري قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لاره ګزمې کوي چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربېره د دې بوري یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې 1,000 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 هیوادونو، سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او له 2,000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1,000 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 30 پرانستل شوی او د شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوی نسل ته سپاري. هغه د تېرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو تر وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او یې ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یک شنبه راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یکشنبې په ورځ له ټاکنیزو منډو تر ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدراعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پوځ پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري په یوه خبري غونډه کې د دوی پر ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پوځ په نښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خبرو کې پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگست 13 نیټې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د آزادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبرې برخه کې دا راپور اخلو چې تر 14 کلن ځنډ وروسته چینایي انجینرانو د عینکو د کاند پروژې چارې پیل کړې. د طالبانو چارواکو هیله خودلې چې په دغه چاره کې د ګړندیتوب نه کار واخیستل شي تر څو راغلی ځنډ جبران شي. اټکل دا دی چې تر دو کلونو پورې به عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې له احمد شیبر اورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړي کارونه رسمن د چهارشنبه پورس شروع شول، او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماتانو او سوداګرو سره د پټۍ له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و. خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 1.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وایي چې یو وخت روسي انجینرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مس و، او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې ونه کړې. ښاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتک ده، شاوخوا نورې دي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته ټاکلی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا به کم وي. دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانیستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس اژانس لیکي چې د نامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوي دي خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا دوه کاله مخکې په کابل کې پر یوه هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بېساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
واموریدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبینی ښکاره کړې ده چې تر 2 کلونو پورې به له کانه د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي، دا شرکت کولی شي د کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل لور ته که چیرته خپله کان ته راشو، په 2008 کال کې چې کله د دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغسې راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې اول خو هلته لرغوني آثار دي، البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چیرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي، او بیا یو ویل چې ټونلونه بالته ورته وهل کیږي، آیا دغه رقم استخراج ممکنه ده چې په دوه کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه دی، او کاند استخراج پروسه خو اوږده یې، اما پایلې د امکان نه لري نه ده، که چېرې ټکنالوژي داسې ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی دلته راوړی شي او راواردي کړي دلته، ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي، چې یو په لوس ډول سره دوکې د سرمې استخراجوي، او یو دا ده چې بیا د ځمکې لاندې استخراج کوي، د تونلونه وهي. دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي، یعنی څه د بیکاره مواد لري چې او کان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې ده هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیاتو کې د ګردنینې او د دې خوانه راوباسي. پایلې امکان لري خو چې منطق کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي، پایل د کان د ایستلو پایل امکان شته، اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي دا خو هغه ډېر
نه طبیعي خبره ده. ټول کان خو ډېر شیم دی. دلته یو بله خبره ده، شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک کېده ارزش $3 میلیارډ وو. تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بیې اوج ته رسیدلې دي، او له دې نوي اے آی ټیکنالوژي سره او له دغو نویو موټرو سره چې برقي موټر په دنیا کې په زیاتېدو دي، د مسو ارزش به نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان اوس هم همدومره ارزښت باید ولري چې په $3 میلیارډ د دې تړون وشي، او که نه په دې کې څه تغییر راغلی دی؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او که نه پخوانی دی.
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو چې نه یاستئ خبر چې دو بل تړون شوی که نه دی شوی خبر نه یم، اما داسې یو شی شاید په پخواني تړون کې هم وي، که چېرې دغه ساحت پراخېږي او دلته ذخایر زیاتېږي نو هلته به بیا دوباره د سره خبرې کېږي او بیا به په تړون کې تغییرات راځي. دغسې یو شی په پخواني تړون کې شته. ده
یو خو دا ده چې په کان کې څه تغییر راځي او تړون کې به تغییر راځي، یو دا ده چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغییر راغلی دی، دا هم په تړون تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې دا د وخت باندې د دوی ترمنځ داسې یو تخنیکي ستونزه ده، دې ته زه نظر نه شم ورکولی، ځکه زه خو یو فني رایم او متخصص یم د معدن، او دا یو تخنیکي ستونزه ده. تړون چې وخت پدې تیر شوی او دغه د تړون کار یې ځنډولی ده.
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اورېدلی چې یو وخت دی هم د هغو انجنیرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هره ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په یوه نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترینه یا تر ټولو کم اعتبار لرونکي پاسپورټونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورټونو تقاضا زیاته ده، او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23مه خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او 102 یم ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. د غرضونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمېر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 2 هیوادونو څخه 6 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګلادیش، رواندا، هایتي، مالدیف، کمبودیا، سریلانکا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورټ لرونکي له ویزې پرته سفر کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره له 1 کال څخه زیات انتظار باسي. د کابل اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو ستونزو وروسته یې پاسپورټونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورټ لپاره لا هم انتظار باسي.
نه توانېدلې چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورټونه لاسته راوړو. 2 میاشتې مخکې موږ تقریبا 6 میاشتې انتظار وروسته ما او خاوند مې خپل پاسپورټ لاسته راوړ، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي. ځنډی یې سم وخت باندې معینه وخت باندې د موږ پاسپورټونه موږ په لاس کښې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورټونه لاسته راوړو او افغانستان کښې شرایط خرابه دي او یعنې له دې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورټ یوه بله غوښتونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورټ د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي او ادعا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
نفرای پیدا شده که اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورټ جوړوي او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 1000 ډالرو پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هیواد ته ولاړ شي، دوی دا پیسې ورکولی شي. افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حال فعلا دغه بیخیږي د افغانستان پاسپورټ گرفتن یک ماتم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. د هیلنې پاسپورټ شاخص له مخې سنګاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره لا هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورټ لري. فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او اسپانیا په 2 درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسی لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنګلادیش او نایجیریا هیوادونه هم د خپلو پاسپورټونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هیلنې پاسپورټ شاخص یوه نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمېر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولی شي.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسئ.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کښې ما ته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړم.
یو شمېر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سنبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډېر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولی، باید زوی ته ښځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړیو ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمېر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسرخیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کېږي. په دې اړه د کابل ښار یوه اوسېدونکې وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار.
د پلار کور ته یې د تګ اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نه مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بېګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دیګ، کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې چکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخه راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم، البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوی، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورازه کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستی. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې دا کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شفافه د خپل د کور څه شو بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې اشنا شي، د غړو سره اشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا کور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ
کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشایند فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، حتی پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي، هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي، بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي، چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم، سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ځره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده، ګرځېدل عیب ده، او دا دی او هغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن د غسې زشتو برخوردونو لپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي، او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی تمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره، دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چېرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي، په اجتماع کې، په دلته والته او کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي، او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم ګذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي، زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت لورینه یو بل ته وي. باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمختي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خو نوم خوان کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډیر ضرور دی، انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر کوي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
لکه قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښیمانه وي.
ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ، لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې، یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلۍ ته وشي، باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم، هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کېږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي. هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوښ په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دې ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکول کېږي. نو دوی دی او ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې به کار نه ده شوی، کور کې ورته دوی ته دا درس نه تور کړ شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري. تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شرط دا چې دغه حقوق واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، یا کوم انسانيت چې لري، دوی کولای شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواخې دي، مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خوند خبره ومني، ځکه غوی مور بلار دي، ته د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي.
استاد، دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي، لنګور سره بد چلند کیږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پریښودل کیږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي، دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې میرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو او کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي. خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورینداره راغله په دې مرج دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي. یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی د هغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کوم انګور چې دا خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پې امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ او دینه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. نه، د مېرمن د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حل کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاثر کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشری حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایو.
تاسو هم سلامونه وړاندې کوم، تاسو اوریدونکو هم سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې ده خپل یو نظام ده کنه، نو چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري، ولې یو اصول لري، د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکري معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده، وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي، خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصولو باندې ورته ورکړي. یو مدوان حقوق دي چې یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فرعي قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کیږي. بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته د ټولنه مرد سالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې زمونږ او تاسې ټولنه اصلاح نه ده؟ موږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي، د خلکو حقوق هم پېژني، خپل هم په کورنۍ کې هم حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس یې ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د مېرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت
وخت چې د کورنۍ مشر وای، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر به نه پوهېږي چې ټول شی به نه پوهېږي، ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي، بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي ټولنې ته وړ نه کېږي، هغه سالمه کورنۍ نه شي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنیو کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې،
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغدي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شاري بحث وکړو کنه، مخکې میرې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېره وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وي کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلي دي، پخلی ورسره کړی ده، جیراندې ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس زره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نشي هوارولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې هوارولی خوشي، کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دی کړی. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما په بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریض وي، ناروغه به وي، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دنه دا حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته اته شیدو ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري، او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه مسالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې معیوبه راځي.
بله، په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینهو لخوا نه ورکول کېږي، دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي؟
یقینا همدغسې ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سوه زره پناني نه ارزښت، ښځه تقریبا 10 میلیونه میراث لري، 10 میلیونه 100 لکه افغانۍ، اما دا تازه دې ته ده چې میړی دې ته یو پاکټ پرسمول راوړي، کرای نه وړي، هغه که مریض وي. زوی ته محتاج یې چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي، دا میلیونره ده، 10 میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شو کنه، اما څوک نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسایل ډېر کم وي؟ دا چې مالی اړخ قوي ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت. کابل میشي ولور نخ نه اخلي، 50 لکه 50 لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاحت کې، نو دا سړی بیا مجبوري دی دې طلاق هم نه ورکړي، په خاطر دې چې که دا ته طلاق ورکړي، خدا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دي، مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده، دغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړي ته ګوري په یو کال کې 2000 ودونه کې 2000 طلاق ورکي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، د هغه کورنۍ کې ژوند څومره تریخ شوی؟ مثلا په خو به دوی معاش راوړ، مصرف او به ادي اقل خود کفاوي، مګر اوس هغه څه نسته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ول خو فشار دی؟
دا یو شاید کنه، دا د وظیفه خو خلک د حکومتونو نه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنی، چې په یوې ښځې بنی، په یوې خور بنی، په یوې مور بنی، پلار او ورور یې لورې نه ونیږي کنه، ورورې هغه خپل حق ورته ورنه کړي، د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه، حکومتونه خو به بدلېږي، ښه و بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي، خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه. دغه ورور چې رحم ونه کړي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولي نه سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا یې د ملا نه څه وغواړم؟ بیا یې د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه ورور پلار میرمن او ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرون هم چارواکي هم دا ډول چلند ورسره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، که نه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کېږي که نه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پرې وکړي، خپل حقوق ورزده کړي که نه، چې دا بله ورځ چې پخلی ورزده کړي. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې، وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي که نه. دا علت یې څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه و ټولنه ده، په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي. بیا دغه ورور تللی ده رئیس شوی ده، حق ورته نه ورکوي. همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده، دا حق ورته نه ورکوي. همدغه ورور والی ده، دغه حق ورته نه ورکوي که نه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده که نه، د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام براشي، هغه د 40 کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړې څه خو لاړه خلاصو که نه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا وسازره، مثلا زه د شپږو لورانو پلار یمه، دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم، زما لورانې خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده که نه. ولې یو بل څوک ده مثلا بیا نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده.
کله دې راته وایي د تاسې په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق ده، حق دې الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي؟
یوه خور لرم، برخه مې ورته ورکړې ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نورې چانس رانه وړ کني درس به ویلی او بالاخره خپل ژوند ته به حداقل خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني ده. چې څوک خپل اولاد باندې دا لورینه نه لري، هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ خکولې کنه. نه نه مواسه وضعیت
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې امه ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي، دا د دوی په ښه لګېدلی سي؟ او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا هم نه پوهېږي دا په کومه لار راغلې، په کومه لار لاړلې؟
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، مونږ ته، مونږ نه به پاتې وي نورو ته. همدغه تسلسل به روان وي، هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک چې نه لري خو داغه نه بیا ګیلام نشته ده. مونږ خو الحمدلله مسلمانان است، په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري، زما مور حق لري، زما لور حق لري، او که په دنیا مې ور نه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم.
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوستې یاستئ، په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ، څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی، مګر نه یې ورکوئ، څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره؟
د رواني لحاظ، د صحي لحاظ خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان لرم، از ما د لورانو د تعلیم ستونزه ده. زه ورسره خپله رنځور یم، خپله ورسره مریض یم، خپله ورسره احساس د تکلیف کوم.
دغه نور دوستان مې هدف و، نور دوستان چې ته وینې خو او شاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي، بیرون خو هسې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته. په دغه کور کې تاسو وینې د خپل دوستان، خپل خپلوان، تر اوسه چې موږ او تاسو خبرې ورباندې کولې، د همدغو دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي؟
100% مې خفه کوي. په دې موضوع کې زستا سره سیاست ته کوم کنه دیو انسان په توګه باندې مسلمان په توګه باندې دیو کزي د خاوند او دیو کزي د زوی د بل کزي د ورور په توګه باندې د بل جلی د پلار په توګه باندې امور مشه چې د ټولنه دردمند د زمو سره دردمند يم
درته وای او کوم وخت تاسو کوشش کړئ دته یو چاته ورته وای که تاسو په دې پویږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکي کوم وخت تاسو کوشش کړئ چې داسې یو چا سره کینئ ورته وای چې دا کار دې تاسو سم نه دی
لفظي جنگ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپل خپلوان سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې د اقل خپله غاړه خلاصه کړي همدغسې سبا مری تاسې دا ژوند د اخره پورې نه ده اکثره مې په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانې مړ شو هغه د دغه حساب یې پاتې شو ستا په ږیره کې سپین لګېدلي تم سبا مری د حساب دې پاک کړه د خوندو سره دې پاک کړه د خوفریانو سره دې پاک کړه
په دغسې یو وضعیت کې خو مېرمنو ته به مونږ او تاسې یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي
نن سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شرعي حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټا کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې مېرمنې د خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټا کی او بیا د دوی لچو
زدی کی زدی کی زدی کی زدی کی کنه اوس مثلا کده سی ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا ورسره هیڅوک نه مني نن سبا کی چیرته دا ورسره اضافه کی چې ما شرعي حقوق او دا په دي خپل شرعي حقوق باندې اگای کنه او دغه فیرسوار مطرح کی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلای
مګر فکر نه کوي چې دا کار مېرمن وکړای دی یو ظلم نه بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مګر دوی
نه ده کړی فرشته خوري ای چانه ده کړی په افغانستان کې مثلا 8 میلیون شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیون ونیسه 8 میلیون کې څلور میلیونه جنکی وي څلور میلیونه نه چې دوه میلیونه ونیسه دوه میلیونه جنکی چې مکتب ته تللي دوه میلیونه که د هرې کورنۍ نه یو کسی نو دوه میلیونه پلرونه وکنه دوه میلیونه نور ماندې وي دا شولې څلور میلیونه دوه میلیونه شپږ میلیونه کنه که څلور میلیونه سره خورونه ونیسه دا شول لس میلیونه شل نفره د همغه ورځ باندې چې مکتب ته شو مکتب دروازې ته ورغلي دي حداقل چې دا خو په تاریخ کې خو به و چې په همغه ورځ باندې دوه مرشه کسان مکتب خولې ته ورغله زما په شمول باندې څوک درېدلې دي که دوی آګاه وی او دوی په دې اصول باندې پر مخ تللې وی دوی به په همغه ورځ باندې همغه لیست چې زه وایم همغه لیست به کړی و مکتب په دروازه باندې خلولی و چې ایندغه حق ما ته اندغه سیس کړی ده او شریعت راغی ده او په دغه کې راشي سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دي اسو ټوله معنا باندې روغ دي اسو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
وزمه فرق کوم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري کچې په کور کې
دا خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداولها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې شتمنی هر څه د دین سنان په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د تاسو سره یې سبب د ما سره دا وجد سینه پاتې کی آسمان بدلیږي اما خبره دا چې سل زلیم بدل شي زما او ستا وجد نه بدلیږي مونږ سنځلرو مونږ آماده نه استو چې د لاس کالا 15 کالا وزغمو خو 15 کالا بعد مثلا د سی وضعیت ځان برابر کوچه هغه کې ریفار امانت شوی هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی من سترګې پټه کوم منډه کوم منډه چې کوم سترم په کله په دیوال لګیدلې کله په ونه لګیدلې کله په تیګه لګیدلې اخر په دې باندې نه پیږي چې څه څه لپاره منډه کړې دا څه هم لاس سره وړي دی او څه هم د لاس سره ورکړې دي دا محاسبه نه لرو کنه
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
الله مو ساته خوشاله اوسئ
درن دوستانو دا و دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میلمه و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
Let it go.